د مشال ریډیو د وخت په پښتو پاکي د مسخین یو بجې سوابه حمزه بوریوال کاکړ د یو ساته خبرونه د کوربه په استاسو ته کلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. همداسې به د خبرونې په وروستۍ برخه کې د مشال ریډیو اونیز پروګرام جمهوریت هم اورئ. خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه ملیحه امزاده وایي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړې د خبرونو سټکو ته. پاکستان وایي د انصاف نړیوال عدالت امر به د کلبوشن یادف د مرګ سزا په حالت اثر و نکړي. د خیبر پختونخوا گورنر د جنوبی وزیرستان کډوالو لپاره مرستې اعلان کړې دي او نن ایرانیان په ولسمشریزو انتخاباتو کې رایه چوي. تفصیل: د پاکستان لوی سارنوال ویلی دی چې د انصاف نړیوال عدالت امر د هند بحری ځواک پخوانی افسر د مرګ سزا پر حالت هیڅ اغیز نه لري. د لوی سارنوال دفتر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویل، پاکستان د روانې میاشتې پر 15مه د انصاف نړیوال عدالت ته باور ورکړیو چې له قانون سره سم به کلبوشن یادف ته د خپل دفاع حق ورکوي. دا بیان تر هغې وروسته خپور شوی چې تیر مازیګر د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر وکړ چې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په تور دی کلبوشن یادف نه وژنی. په هیګ کې د ملګرو ملتونو د عدالت ویل، پاکستان دی د هند دایرې کړې مقدمې تر فیصلې پورې کلبوشن یادف ته د مرګ سزا نه ورکوي. هند تیر اونۍ په نړیوال عدالت کې د پاکستان پر ضد مقدمه دایر کړه او تور یې پورې کړ چې تیر کال چې یادف ونیول شو نو پاکستان ورته د سفارتي مرستو حق په نه ورکولو د سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنوینشن سرغړونه کړې. خو د پاکستان لوی سارنوال دفتر په بیان کې ویلي چې د هند مقدمه هیڅ اساس نه لري. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د جنوبی وزیرستان دورې پر مهال د ځایي خلکو لپاره د ترقیاتي منصوبو او جګړه ځپلو لپاره مرستې اعلان کړي. پرون د خرګې په ترانزیت پوینټ د مسعود قبایلیانو په یو خصوصي جرګه کې د دستوري ستر میلمه اقبال ظفر جګړه د سیمې د ترقیاتي منصوبو لپاره د 50 کروڑ روپو اعلان وکړ. د دې ترڅنګ نوموړي د جګړه ځپلو کورنو کورونه د آبادولو لپاره د یو کور په سر 1,00,000 نواغله تر 1,60,000 پورې مرستې اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوبی وزیرستان کډوالو د واپسې په عمل کې 1,60,000 کورنۍ واپس کلو کورونو ته لیږل شوي دي. په ترقیاتي منصوبو کې د رابطه سړکونو جوړولو او د سکلو د صفا اوبو انتظام شامل دي. اقبال ظفر جګړه د دې ترڅنګ متعلقه چارواکو ته امر کړی چې د سره روغ هسپتال او وړو ډیمونو جوړولو لپاره فیزیبیلیټي رپورټونه تیار کړي. د بلخ والی عطا محمد نور دا وکړي چې افغانستان ته نامعلومه هلیکاپټرې داخليږي او له وسلوالو سره مرسته کوي. نوموړي تیر مازیګر د بغلان د ولایتي شورا پخوانی مشر رسول محسنی د څلورم تلین غونډې ته په وینا کې ویل، دا عمل له یوې میاشتې راهیسې روان دی خو نه پوهیږي چې هلیکاپټرې له کومې خوا راځي.
د هلیکوپټرو راتګ چې مخکې مې نه تاییداوه خو د تېرې یوې میاشتې په جریان کې اوس زما دوستانو په سترګو ولیدل. نه پوهیږم چې دا د امو سیند له هغې غاړې راځي که د ډیورن له کرښې راوړي، خو راځي او ټولو لیدلي چې دا هلیکوپټرې ښکته کیږي او موټر سایکل سپرو سره مرسته کوي.
تر عطا محمد نور مخکې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو چارواکو ولته د امریکایي او نیټو ځواکونو مشر جان نیکلسن هم له طالبانو سره د روس د مرستو تورونه پورې کړي چې ماسکو یې ردوي. البته طالبان وایي روس یې سیاسي او اخلاقي ملاتړ کوي. د نیټو مشر ینس ټولټنبرګ وایي داسې امکان نشته چې بیا به افغانستان کې جنگي ماموریت پیل کړي. نوموړي تیر مازیګر په برسلس کې خبري غونډې ته ویل، په افغانستان کې د جنگي عملیاتو پیل پر ځای نیټو د افغان ځواکونو سلا مشورو او روزنې ته دوام ورکوي.
دا امکان نشته چې ناتو به په افغانستان کې محاربوي عملیات بیا پیل کړي. موږ به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ او هغو ته د سلام مشورو کار ته دوام ورکړو. د دوی توان او مسلکي وړتیا ثابت شوي دي او دوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلیت له دمخه اخیستی.
سټولټنبرګ د اروپایي ټولنې د بارنو اړیکو د شورا تر غونډې مخکې ویل، نیټو افغانستان ته زیات شمیر سرتېري نه استوي بلکې د افغان ځواکونو پیاوړي کولو ته توجه ورکوي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کړي دي چې راتلونکي اونۍ د نیټو په سرمشریزه کې به د افغانستان پر امنیت او ثبات بحث کیږي او امریکایي قومندانانو له ولسمشر ډونلډ ټرمپ په غوښتنه کړې چې له 3 تر 5 زرو پورې نور امریکایي سرتېري د افغانستان ته واستوي. دا مهال خواوشا 10,000 بهرني سرتېري په افغانستان کې میشتي چې پکې 8,000 سلور سوا امریکایان دي. په انکره کې افغان سفیر وایي دا مهال خواوشا 30,000 افغان کډوال په ناقانونه توګه په ترکی کې اوسي. امان الله جیهون تیر ماښام مشال ویډیو تویل په ترکی کې د کډوالو شمیر لا زیاتې دو سره هلته د افغانانو لپاره امکانات کم شوي. دوی ویل د ترکی حکومت هڅه کوي چې دا افغانان قانوني کړي او ورته اسناد برابر کړي. جیهون دا تورونه ناسم وبلل چې ګواکې افغان سفارت د کډوالو د ستونزو په هواري کې غفلت کوي. نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات روان دي چې ورته څلور نوماندان ولاړ دي. اوسنی ولسمشر نسبتا منځلاري حسن روحانی او پخوانی سارنوال او محافظه کار ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتي زغل کې د مخکښانو په سترګه کتل کیږي. ایران د خواوشا 180 میلیونه خلکو هیواد دی چې دا مهال لوړې بیکارۍ ځپلې او د بهرنو اقتصادي موقعو ترلاسه کولو هڅې کوي. روحانی چې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د اټمي تړون په نتیجه کې پراخ هیواد لګیدلو بندیزونو په نرمولو کې بریالی شو، ژمنه کړې چې له غرب سره به اړیکو ته دوام ورکوي او ایراني وګړو ته به زیاته ازادي ورکوي. د 55 کلن رئیسی پاړه ویل کیږي چې د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی باوري کسته. په عین وخت کې د ایران کورنو چارو وزارت تیر ماښام خبرداری ورکړ چې تر رسمي نتیجو مخکې د نوماندانو د بریالیتوب یا د انتخاباتو په اړه وړاندوینه کوونکو پر ضد به قانوني چلند وکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سبا په خپل لومړني بهرني سفر سعودي عرب ته ورځي. د ولسمشر اداره هیله منه ده چې د نوموړي سعودي عرب، اسرائیل، ایټالیا، واټیکان او برسلز ته سفر به د امریکا له مهمو ملګرو هیوادونو او په ځانګړي ډول د منځني ختیځ له هغو سره د ټرمپ تعلقات مضبوط کړي. دا او تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبۍ او د موسم حال رفت انجم راکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او په 106 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 119 روپۍ او په 119 روپۍ 50 پیسې. یو پاؤنډ په 106.50 روپۍ او په 108 روپۍ. یو ریال په 19.43 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.02 روپۍ خرڅیږي. یو درهم په 23.80 روپۍ او په 23.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.05 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو اخستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر راتلونکي 3 غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به په ځینو ځایونو کې بریاز وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 سانتي ګریډ او کم نه کم 40 وي. په کوټه کې زیات نه زیات 40 او کم نه کم 45 او په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 سانتي ګریډ او کم نه کم 21 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه مو له ملیحه امیرزاده او رفعت انجم څخه واوریدل. پاکستان وای د چمن بولدک لار پرانستو په اړه پریکړه تر جغرافیایي سروې وروسته کوي. د پاکستان پولیس او د بشري حقوقو کمیشن وای د ولی خان پوهنتون د وژل سوي زده کوونکي له کورنۍ سره هر ډول مرستو ته تیار دي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژه کې چینایي پانګونه او پورونه د پاکستان پر اقتصاد او ولس څه اغیز لري؟ د بلخ والی دا وکړې چې هلیکاپټر افغانستان ته ورځي او له وسلوالو سره مرسته کوي.
خلل یګمو منه شوم کې ازو ترګه دریو یو میا چې ترګه دریو یو میا ازو ترګه خبي دی وران میا.
په خوست کې پوهان او دینی عالمانو له حکومت غوښتنه کړې چې اساسي قانون دي سم عملي کړي.
ځینې کسان د دې وجه هم له دولت نه ناهیلي او د دولت سره په مخالفت کې دي چې د اساسي قانون حکمونه دولت نه پلي کوي.
او په 19 پروګرام جمهوریت کې مو په افغان ولس کې پر جمهوری ارزښتونو بحث کړی.
زه فکر کوم چې یو پروګرام ورته جوړ شي چې پښتانه به ځان تر ټولو زیات دیموکراتي ومني.
ته د هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونو لومړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې د چمن او بولدک لار د بیا پرانستو پریکړه به د پاکستان او افغانستان تر جغرافیایي سروې وروسته کوي. د وزارت ویان نفی زکریا تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د لار تړلو پریکړه یې هلته د امنیتي دلایلو له کبله کړې وه. رفعت انجم نور حال راکوي.
د پاکستان خارجه چارو دفتر بیان نفی ذکریا د معمول خبری غونډې پر مهال وویل چې د دواړو خوا په دغه سیمو کې سروے شوې ده او د حتمی رپورټ راتلو وروسته به د پولې پرانستلو فیصله کیږي. د ده په وینا چې امنیتي صورتحال او د خلکو ژوند محفوظ کولو لپاره د پولې تړلو فیصله شوې وه او د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه خبرې اترې روانې دي.
د دواړو خواوو په ګډه سره سروے کړل شوې ده او په دغه سروے رپورټ کې څه دي ما ته په دې اړه لاسه معلومات نشته. زما په خیال د حتمی رپورټ راتلو انتظار کول پکار دي او چې کله دغه رپورټ راشي د هغې وروسته به موږ د وړاندې تګ لپاره هیله مند یو او د هغې په نتیجه کې به موږ د پولې پرانستو په اړه کاروایی کولی شو.
په پنځم مې د بلوچستان صوبې د چمن سیمې کلی لوکمان او کلی جهانګیر کې د سرشمېرنې سلسله روانه وه چې داسې وشوې او د دوه امنیتي اهلکارو په شمول 12 کسان مړه او څلوېښت پکې زخمیان شو. د سر وروستو چې د چمن او سپین بولدک پوله وتړل شوه. د پیښې وروستو د پاکستان او افغانستان پوځي مشرانو په مشرۍ کې دوه ډلې جوړې کړې شوې او د پاکستان افغانستان پر پوله د دغه شریکو سیمو دوره وکړه چې جغرافیایي سروې وکړي. دواړو ډلو د سروې راپورونه خپلو خپلو حکومتونو ته حواله کړي دي. د امریکا افغانستان ته د نور پوځ راوستلو ممکنه فیصلې په اړه د یو سوال په جواب کې نفیس ذکریا زیاته کړه چې پاکستان همیشه د افغانستان د مسلې پر امن حل غواړي او یقین لري چې د افغانستان مسله د افغانستان په مشرۍ او وقت لاندې کېدونکو مذاکراتو د لارې هوارې دي شي.
زموږ دا یقین دی چې د افغانستان تلپاتې امن یوازې په دې کېدای شي چې د افغانستان تر واک لاندې او هم د هغوی په مشرۍ د خبرو اترو لار خپله کړی شي. خو د امریکا او ناټو ځواکونو د شمیرې د زیاتوالي مقصد افغان ځواکونه نور پیاوړي کول دي.
د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د پاکستان سفارتخانې دوه اهلکار اوچتولو په اړه نفی ذکریا وویل چې په دې اړه افغان حکومت سره د خبرو او احتجاج وړاندې کولو وروسته اهلکار واپس سفارتخانې ته راوستې شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پولیس او د بشري حقوقو د کمیشن چارواکي وایي د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وجل سوي زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره هر ډول مرستو ته تیار دي. دوی تیر ورځ تر هغې وروسته مشال رادیو سره خبرې وکړې چې د مشال خان پلار محمد اقبال وویل کورنۍ یې په بشپړ توګه ځان خوندي نه احساسوي. اسرار الله مومند پرې رپورټ برابر کړی.
د خبر پختونخوا د مردان پولیسو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې دوی د عبدالولي خان پونتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره د خپل وس مطابق مرستې کولو ته چمتو دي. د مردان پولیسو مشر علم شینواری وایي چې د مشال خان د کورنۍ امنیت لپاره یې پولیس ورکړي او که نورې څه غوښتنې لري نو دوی یې د خپلو وسایلو په رڼا کې مرسته کولی شي. دا براسی حال کې دا چې مشال خان پلار محمد اقبال وایي چې لا یې هم کورنۍ په بشپړه توګه خوندي نه ده. محمد اقبال دا مني چې د کورنۍ امنیت لپاره یې څلور پولیس ورکړي خو نوموړی وایي په دې څلورو کې دوه ښځینه پولیس دي چې دوی ورته اړتیا نه لري او په باقی پاتې دوه پولیسو کې یو هر ورځ په رخصتۍ وي.
بقایا کې په قبر باندې چې دل تر پرونه خو یو اوس دوه کسان دي. دوی وایي چې څلور خو څلور موږ نه وینو دوه دي او دي دوی کې بیا مسله دا شي چې دوی کوم راشي اوس لکه موږ سم له څلور را کړي دي کور خواله نه کې دوی یو له چوټي ورکوي. هغه څه خبره نه ده خو چې د بهر نه صحیح ډیوټي کوي دا نه چېږي اجرا کې یا بل ځای لکه کنه پراتي موږ خو دا د خپل ځان نه ولا سیم دا دوه کسان کور کې دي یا درې څلور دا دي روټای چای ولا موږ خپل راړو.
د شروع پر ورځ په سپریم کورټ کې د مشال خان د کیس اوریدنې پر وخت د نوموړي وکیل خواجه اظهر عدالت ته وویل چې د مشال خان خویندې اوس په کلي کې زده کړې نشي کولی او امنیتي ستونزې لري نو ځکه دې د هغوی لپاره د تعلیمي سهولت برابرولو په خاطر عدالت یو حکم ورکړي. د مشال خان پلار وایي چې چیف جسټیس ده ته وویل که د لونو د تعلیم بندوبست یې په اسلام آباد کې وشي نو آیا دا په اسلام آباد کې د خپلې کورنۍ د روزمره خرچې برابرولو توان لري او که څنګه نو نوموړی وایي هغه ورته وویل چې نه.
لکه مثال دا چې ستاسو آیا دوره طاقت نه زما وړوکی غون کاروبار دی د عمر دی شمالیاتو ګلګت بلتستان کې هغه په دوره ډول باندې دی نو بس دغه په خپل کلی کې خو اخراجات یا د دې د تعلیم مناسب برداشت کول شم خو لکه دغه د خدمت د برداشت بیا جی نه مطلب دا کوي.
د مشال خان پلار محمد اقبال وایي چې د سپریم کورٹ چیف جسټیس ورته ویلي کچیر د سپریم کورٹ پورې تړلې د بشري حقوقو یو تنظیم ته درخواست ورکړي نو کېدای شي چې په اسلام آباد کې یې د بچو د تعلیم بندوبست وشي. پر دې اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن وایي چې هغوی په دې لړ کې هر قسمه ممکنه مرستې ته چمتو دي.
دیکھیے جہاں تک تو قانونی لڑائی کا تعلق ہے
گورا ترسو چھ د قانونی جنگ خبر ادا نو داغیل پارا خو مونگ ہر وقت تیار یو خو د مالی مراستو چھ کم خبر ادا نو ہغا مونگ سرا نشتا البتہ د پروجے پ اساس مونگ تا پیسے ملاوی گی نو پدی اڑا باز لخپل ویان دے آسما جہانگیر صاحب سرا ڈیر زر خبر وکم
یہ میں ان سے آسما جہانگیر سے بات کر لوں گا.
په سپریم کورٹ کې د چهارشنبه پورې د چیف جسټیس ساکب نثار په مشرۍ درې کسیزه بینچ د مشال خان د وژنې د کیس اوریدنه وکړه. په دې مقدمه باندې پولیسو مشر عالم شینواری وویل چې تر دې دمه 350 ملزمان نیول شوي دي. عدالت د دې کیس نور اوریدنه د درې اونیو لپاره وځنډوله. یاد وي چې د مردان عبدالله خان پونتون زده کوونکی مشال خان د اپریل په 14مه بلوګرو زده کوونکو مذهب ته د سپکاوي په تور وجلو خو چارواکو اویني شاهدینو وروسته وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه وکړي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل چې چهارشنبه پر ورځ په شانګله کې د ولایتي ټاکنو په سلسله کې رائے واچول شوې. خو تیر ورځ د رپورټونو خبره سوچې د ضلع په دوه کلیو کې شزي لوټه راګرځول شوې دي. د سیمو اوسیدونکو وایي دا لومړی ځل نه دی بلکې د قومي او صوبایي اسمبلۍ په انتخاباتو کې هم داسې کیږي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران نور حال راکوي.
په شانګله ضلع کې د غیر دولتي ادارې فافن څوک چې په ټاکنو او نور پارلماني سیاست بیلابیل راپورونه خپروي لپاره کارکوونکي علي باش خان مشال ریډیو ته وویل چې ټاکنې که مقامي وي، صوبایي او یا د قومي سملې، هر ځل ځایي مشران کینی او په خپلو کې په یو لوزنامه لاسلیکو کی چې زنانه به د ووټ اچونې لپاره پولینګ سټېشن ته نه راوستل کیږي.
ملګري هغه ما د هغې څارنه کړې ده باقاعده تور باندې چې په کوم دوو علاقو کې شوې ده چې هغه یونین کونسل کوچ خانه ورته وایي او یونین کونسل باندې د زنانو یو
د چهارشنبه په ورځ د صوبې په سلویخت کونسلو کې زمینی ټاکنې په هغه نشستونو شوي وې کوم چې د ټاکل شوو کسانو سرکاري نوکرۍ اخیستو وروسته خالی شوي وو. د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا چې دغه زمینی ټاکنې په 14 ضلعو کې په 3 سلویخت خالی شوو نشستونو باندې وشوې. د نوم نه خودلو په شر د الیکشن کمیشن یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د یوازې په څلورو ضلعو کې د زنانو د ووټونو نه اچولو شکایتونه راغلي چې پکې بردیر، شانګله، بټګرام او بونیر شامل دي. د دې خبرې پخلی ځایي خبریال موسی یوسفزی هم کوي او وایي چې کومه جرګه د زنانو د ووټونو نه اچولو پریکړه وکړي هغوی د دغې جرګې د لارې انتظامی هم په دې خبره قایله کړي چې دا روایت وپالي.
دا د شانګلې روایت دی چې دا په غټو انتخاباتو کې هم د زنانو چې کومې مېرمنې دي هغه پولیس سټېشن ته نه ځي. دا د هغه ځای روایت ځکه دي چې هغه جرګه کینی کم کلي نه چې د صوبایي اسمبلۍ یا د قومي اسمبلۍ ممبر ولاړ دي، د کم کلي نه ولاړ دي، تعلق یې د هغه کلي سره. دا جرګه فیصله وکړي چې دا ووټونه د سره ستا شو، دا 300 شو، 400 شو، 300 شو، مثلا هر څو شي، دا به تا ته مونږ را ولګو، دا به تاته شمېره کې را ته ولګي، خو مېرمنې زنانه چې کومې دي دا به روایت.
په سیاست او په خصوصي توګه په ټاکنو کې د زنانو برخه اخیستو لړکي کارکوونکي غیر سرکاري ادارې نېشنل کمیشن آن سټېټس آف ویمن مشر خاور ممتاز وایي چې دوی سو سو واري له حکومت دا غوښتنه کړې چې هر هغه ځای چېرته چې په ووټونو اچولو کې د زنانو برخه د 10% نه کمه وي هلته دې بیا ټاکنې اعلان کړې شي.
زموږ خدا غوښتنه ده چې چېرته زنانو ته د ووټ اچولو اجازه نه ورکول کیږي هغه ټاکنې دې ناقانونه وګرځول شي او بیا دې پرې ټاکنې وکړی شي، ځکه چې لږ تر لږه 10% زنانه خو دې بهر راوځي او که داسې نه وي نو هغه څوک به څنګه نمایندګي وکړي چې د زنانه ووټ ورته نه وي ورکړل شوی.
کا تو کوئی ووٹ ہی نہیں گیا تو وہ نمائندہ کیسے پوری طور پہ نمائندہ بن سکتا ہے؟
دا پاکستان دا ٹاکن دا کمیشن صوبائی چارواکی سہیل احمد پدیاڑا مشال ریڈیو سر پر خبرو کیول چې دوی تلہم سرکاری نتیجے ندی راغلی نو زکه دوی نشی کولای چې زنانو د وټونو د اچولو یا نه اچولو پخلیو کی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې با بیجینګ د څه د پاسه 850 اربا ډالر پنګونه کوي. د دې پروژو په اړه په پاکستان کې سیاسي اختلافات موجود دي خو فاکي حکومت ژمنه کړې چې ټول ثبوت خپل بری خور کوي. ورسره دا هم ویل کېږي چې د چین د پنګونه به د پورونو یو شکل وي. پښتون دا د شدا ډول پورونه د هیواد پر اقتصاد او لسه اغیز لري. ګلایاز رپورت لري.
د پاکستان د خزانه پخوانی وفاقي وزیر شوکت ترین وای چین سره اقتصادي راهداري پاړه په خلکو کې ډېری غلط فهمیاني موجود دي چې په دې کې به پورونه وي. حالانکه داسې نه ده. د نوموړي په خبره په دې کې د چین کمپنیان به د خپل هیواد بانکونو نه پورونه اخلي او سرمایه کاری به کوي. شوکت ترین زیاته کړه،
هماره لیے یہ بوجھ اس وقت بنے گا جب ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے.
زمنګ لپاره به بوج هغه وخت زیات شي چې دغه پروژو استعمال د اقتصاد لپاره په سمه توګه ونه کړو. د سره زمنګ اقتصاد وده موندل شي، خو کچیرته بنیادی ډانچا یعنی انفراستراکچر، بجلیګر، ریلوی او نور سیزونه مو ولګول او بیا له دې ګټه پورته نکو، نو دا به لازمی په اقتصاد او خلکو اثر ولري. هغه تاسو ته خپل جیبه پیسې درکې او تاسو ولګوي، نو هغه به خپل پیسې واپس واخلي.
د خزانه پخوانی وفاقي وزیر شوکت ترین په دې خبره ټینګار وکړ چې پر خلکو به ټیکسونه او بوج په هغه صورت کې زیات شي چې کله دا پروژه په سمه توګه استعمال نه کړل شي. بلخوا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه مبارک زیب خان وای چې اقتصادي راهداري په اړه معلومات مبهم دي.
داسې کلیئر کټ یو روډ میپ یا کلیئر کټ داسې ډاکومنت مخې ته نه دی راغلی چې دا غینه ته اندازه ولګي چې لکه د دې پروجیکټ به پوزیشن څنګه دی، د دې دا واپسی بسونه پیریډی ادا دا انویسټمنٹ خلک کوي، ادا پیسې چې سونه چاینیز دلته کراوړي هغه انویسټ کوي، د دې دا واپس کولو طریقې کار بس هغه موډ پیسې ناغه تر اوسه پورې بالکل کلیئر نه دی، خلکو ته هیڅ څه پته نشته.
اقتصاد پوه مبارک زیب خان زیاته کړه چې داسې قسمه نړیوالو پروژو لاسلیک کولو نه مخکې ټول شرایط په ډاګه کیږي، خو په اقتصادي راهداري کې مهمې نقطې پټې ساتل شوې دي. بیا د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وای چې چین کومي پروژې لګوي له هغې نه به خپلې پیسې پوره کوي، خو دا معلومه نه ده چې څومره موده به په دې کې لګیږي. اکرام هوتی ویل چې چین او پاکستان دواړه په پروژو کې د سود په اړه معلومات نه دي ورکړي، ځکه دا خبره ګرانه ده چې آیا دې سره به پاکستان ته ګټه ورسیږي او که نقصان. د ویل
یو دا چې کارخانه واقعي ولګي نو ولسو ته پکې روزګار ملاو، وړو خلکو ته پکې چې کوم څه سره لګي سرمایي هغه پکې دکانداري سپلایز دو، غټ چې کوم سرمایدار خلک دي هغه به پکې کارخانه ولګي، هغه به پکې ایکسپورت امپورت کار شروع کی. فائدہ دغه ده. نقصان صرف یو صورت کې دی، کله هغه سود زیات وي او هغه زیاته موده دا وچلی ځان لا او ډیره کمه موده بیا پاکستان ته پاتې شي، نو دا به نقصان.
کسوم د اقتصادي چارو پوهان اندېښنې لري چې حکومت د اقتصادي راهداري پروژو په اړه کره معلومات نه دي په ډاګه کړي، خو د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د راهداري پروژه تر ټولو زیاته شفافه منصوبه ګرځولې ده.
ګلای یازو د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چارواکو د چهارشنبه پر ورځ د ننګرهار پر ملي راډیو او ټلویزیون د برید په اړه له وړاندې معلومات لرل، خو د دوی په وړاندې د حملې په مخنیوي کې پاتې راغلل. د دې کمیټې مشرانو او غړو تیر ورځ خبري غونډې ته وویل حکومت باید هغه کسانو ته سزا ورکړي چې د دې پیښې په مخنیوي کې غفلت کړی و. نور معلومات سباون کاکړ راکوي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلین وایي چې څلور ورځې وړاندې رسمي سرچینو د ننګرهار ولایت ته معلومات ورکړی و چې پر څلورو دولتي ارګانونو برید ترسره کیږي، خو بیا هم د دې پیښې مخنیوی ونه شو. د یادې کمیټې غړي صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دا کمیټې له حکومت څخه غواړي چې د داسې پیښو په اړه اړین ګټور او شفاف اقدامات ترسره کړي. دا مسله باید وڅېړل شي. کاري ستونزه په کوم ځای کې وه؟ سره له دې چې والی او امنیتي ارګانونو په دې اړه راپور درلود، خو له وړاندې هیڅ ډول تدابیر ونه نیول شول. هر وخت په دا ډول تروریستي پیښو کې یو ډول معما وجود لري، خو بدبختانه دغه سوالونو ته جواب نه ورکول کېږي. هغه پیښه له یاده وځي او بله پیښه رامنځته کېږي. دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې څلورو انتحاریانو د ننګرهار ولایت پر ملي راډیو ټلویزیون ډله ییز برید وکړ. په دغه ډله ییز برید کې چې درې ساعته دوام وکړ، د ننګرهار د ولایتي چارواکو په وینا د څلورو برید کوونکو د وژل کېدو تر څنګ پکې د ملي راډیو ټلویزیون څلور تنه کارکوونکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي، او همدارنګه د اوو امنیتي سرتیرو په ګډون پکې اوولس تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د نظر د څرګندونو څخه ډډه وکړه، خو د ننګرهار د والي وینا تاوله خوګیاڼي د پنځشنبې په ورځ تایید کړې چې په دې اړه وړاندې له مسؤلینو سره معلومات شریک شوي وه او یو لړ اقدامات هم ترسره شوي وه، خو په وینا یې هغه کسان ته به سزا ورکول شي چې وظیفوي غفلت یې ترسره کړی دی.
په دې برخه کې د ولایتي ادارې دریځ چلند ترسره کېږي او هغه کسان چې هغوی په دې برخه کې کار نه کړی قانوني چلند راغوسته وشي.
په ورته وخت کې بیا د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې غړي صدیق الله توحیدی له حکومت څخه وغوښتل چې یاده پیښه د اندېښنې وړ ده او دغه مسله د حکومت له نړیوالو بې طرفه باوري ارګانونو سره شریک کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شي د دې غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون راته بابا یې څه په خواره ځای خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
بل پلو په خوست کې هم خبريالانو د ننګرهار د برید غندلې او پر حکومت او حکومت مخالف یو ژغ کړي چې خبريالانو او خبري رسنیو ته دې پام وکړي. نجیب الله خیل نور حال راکړي.
د پنځشنبه ورځ نه وخته د خوست یو شمیر خبريالانو او د بیلابیلو رسنیو استادو د ننګرهار پر راډیو تلویزیون د وسلوالو برید وغانده او د افغان حکومت او نورو مخالفو وسلوالو ډلو یو غوښتل چې د ملکی هدفونو او د رسنیو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. په خوست کې د غرغښت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل په دې اړه مشال راډیو ته وویل،
په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون په ژورنالستانو یا مثلا په کارمندونو تراګریز برید شوی و. د خوست خپلواکو ژورنالستانو د غونډې په ترڅ کې غواښي وکړو چې کچېرې او ژورنالیستانو ته خطرونه متوجه کیږي موږ به د هغو ډلو ټپلو سره پریکړه نیلو.
په خوست کې د شمشاد تلویزیون خبریال ساجد بهار په رسنیزو مرکزونو او ادارو بریدونه لیدې کبله بولي چې اصلا خبریالانو ته ورپېښې مسلې نه څېړل کیږي.
په دې وروستیو کې چې پر ژورنالیستانو وخت نه وخت بریدونه کیږي، زما په ان یو لامل دا هم دی چې دوی پېښې نه څېړل کیږي. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې ډېری شمېر ژورنالیستانو خپل ژوند له لاسه ورکړ، ځینو ته ګواښونه وشول، تهدید شول، خو ولې دوی پېښې نه دي څېړل شوي؟ تر دې پورې چې ان اوس وسلوال هم غواړي چې هغه دوی د ژورنالیستیکو دفترونو نه د سنگر په توګه کار واخلي او دوی ته زیان ورسوي.
د ناستې په پای کې یو پنځه ماده ایز پریکړه لیک تصویب شو چې د یو تن خبریال طالب منګل لخوا ولوستل شو.
ژورنالیستان چې ناپیلي او بې پرې مدني فعالان دي باید په جګړه کې ښکېلې خواوې د ملکي وګړو په څیر خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. ژورنالیستان باید د دولت او د دولت له مخالفو خواوو ډډمن شي تر څو په وخت او زمان اړین معلومات د خلکو غوږونو ته ورسوي. که چیرې ژورنالیستان په رواني او فزیکي لحاظ ډډمن نوي او دوی لګوخونو سره مخامخ کیږي د اړوند ډلو او اشخاصو سره به پریکون یا بایکاټ اعلان کړي.
چهارشنبه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون پر ودانۍ یوه ډله وسلوالو برید وکړ چې دوه پولیس او د یاد راډیو تلویزیون څلور کارکوونکي پکې ووژل شول. د ننګرهار پر راډیو تلویزیون د وسلوال برید مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه سوې ده. ملیحه عامرزاده په سټوډیو کې ده. راځئ چې د خبرونو لنډیز ورڅخه واورو.
دا پاکستان لوی سارنوال ویلی دی چې د انصاف نړیوال عدالت امر د هند د بحری ځواک پخوانی افسر د مرګ سزا پر حالت هیڅ اغیز نه لري. دا خبره د لوی سارنوال دفتر بیګا په یو خبر پاڼه کې کړي. دا بیان تر هغې وروسته خپور شوی چې تېر مازدیګر د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر وکړ چې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په تور د کلبوشن یادف نه وژني. د خیبر پختونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه پرون په جنوبي وزیرستان کې د سیمې د ترقۍ لپاره ترقیاتي منصوبو شروع کولو په اترس کې 50 کروڑ روپے اعلان کړی دي. د دې ترڅنګ نوموړي د جګړه ځپلو د کورونو آبادولو لپاره مالی مرستې هم اعلان کړې. د بلخ والی عطا محمد نور دا وکړي چې افغانستان ته نامعلومه هلیکاپټرې داخليږي او له وسلوالو سره مرستې کوي. نوموړي تیر مازدیګر د بغلان ولایتي شورا پخوانی مشر د سلورم تلین هونډې ته په وینا کې ویل دا عمل له یوې میاشتې راهیسې روان دی خو نه پوهېږي چې هلیکاپټرې له کومې خوا راځي. په انکره کې افغان سفیر وای دا مهال خوښا سلويخ زره افغان کډوال په ناقانونه توګه په ترکی کې اوسي. امان الله جهون تیر ماخام مشال ویډیو ټول په ترکی کې د کډوالو شمیر لا زیاتې دو سره الته د افغانانو لپاره امکانات کم شوي. د نیټو مشر ینس ټولټنبرګ وای دا امکان نشته چې بیا په افغانستان کې جنگي ماموریت پیل کړي. نوموړي تیر مازدیګر په برسلز کې خبري هونډې ته ویل په افغانستان کې د جنگي عملیاتو پیل پر ځای نیټو د افغان ځواکونو سلام مشورو او روزنې ته دوام ورکوي. نن په ایران کې ولسمشر چې انتخابات روان دي چې ورته سلور نوماندان ولاړ دي. اوسنی ولسمشر او نسبتا مزداري حسن روحاني او پخوانی سارنوال او محافظه کار ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتي زغل کې د مخکخانو په سترګه کتل کیږي. او امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ سبا په خپل لومړني بارني سفر سعودي عرب ته ځي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست د خبرونو لنډیز ملیحه عامرزاده وړاندې کاو. سراج زهیر په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال دی. هغه د پاکستان کورونې ورسپانو ته کتنه کړې ده. راځي چورت غوښتو.
نن د پاکستان اکثره مقامي ورسپانو خپل ادارې په فاټا اصلاحاتو باندې لیکلي چې پکې نه بات ورسپانو خپل ادارې کې لیکي. ویل کیږي چې د جمعیت العلماء اسلام فیډرل مشر مولانا فضل الرحمن له وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې د کوم وروسته چې په فاټا انضمام باندې آئینی ترمیم لزن سره مخ شوې ده. بل پلو د قبایلي سیمو نه د پارلیمان ځینې غړو په فاټا اصلاحاتو باندې د سمجوتي کولو نه انکار کړی او دریځ دی چې حکومت د مولانا فضل الرحمن وینا د قبایلو سره زیاتې څنګه کولې شي. د ادارې په وینا په دې معامله باندې عام ولس نه پوهیږي چې ځینې ګوندونه ولې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو مخالفت کوي او دغه دواړه ګوندونه د حکومت اتحادي ګوندونه هم دي. نو په دا وجه د قبایلو نه د پارلیمان غړي د حکومت په کردار باندې شک کوي چې ولې یې اتحادي ګوندونه مخالفت کوي. ادارې اخري کې وایي که په رښتیا حکومت د فاټا د مسلې حل غواړي نو باید چې د خپلو اتحادیانو سره په دې خبره وکړي او هغه په اعتماد کې واخلي او د سعودي عرب د دوري وروسته دا مسله د کامی ګټو پر رڼا کې د قبایلو په خوخه باندې حل کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورس پاڼ خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د نوي بجټ لپاره کار روان دي او هیله ده چې د رواني میاشت په اخر کې وفاقي بجټ پارلیمان ته وړاندې شي. ادارې وایي اوس چې بجټ راتلونکی دی نو په دې کې به کتلی شي چې د پاکستان د غریب ولس لپاره پکې سکه خو دې شي. شوی دی. د اداري په وینا چې د 16 راسي قتل کیږي چې کوم هم حکومت راشي نو هغه غټي غټي داوی کوي او خپل کامیابی خلکو ته خودلو لپاره اشتهارونه هم چلوي. نو د دین هیڅ کر انکار نشي کېدی چې په هر حکومت کې سنا سکار کیږي، خو بل پلو په هر دور کې دومره کرپشن او درغلی هم کیږي چې لکه بلې د عام ولس ژوند ډیر متاثر شي. اداري زیاتوي د پاکستان تر ټولو د افسوس صورتحال دار چې هر حکومت د خپل بجټ د ضرورتونو پوره کولو لپاره د یوې پالیسۍ تر لاندې په غریبانو باندې د پیټرولو، ګیس او بجلی په شکل کې ټیکسونه لګوي، او دا داسې ټیکسونه دي چې معاشي ماهرینو دا بدترین استحصال ګرځولی دی. اداري آخري کې لیکي اوس چې د بجټ تیاری شروع دي نو باید چې حکومت د ولس لپاره غوره منصوبې جوړې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن ایگزامینر ویبپاڼه لیکي اسلام آباد دا نظر لري چې له چین سره د اقتصادي همکارۍ په نتیجه کې پر غربي هیوادونو له تکیې خلاص شوی دی. هلته د بشري حقونو نړیواله اداره هیومنټس واچ په افغانستان کې د ولسي وګړو پر مرګ ژوبله اندېښنه ښیي. د دې دواړو لیکنو لنډیز منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن ایگزامینر ویبپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې له وجې اوس اسلام آباد دا فکر کوي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره غربي نړۍ ته ضرورت نه لري. یاد راهداري د چین د یوې سیمې یوې لارې منصوبې برخه ده. یاد ویبپاڼې تور لګوي چې پاکستان په افغانستان کې وسلوال طالبان د خپل خارجه تګلارې په توګه استعمالوي او افغان حکومت بې ثباته کوي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي. داراز د ویبپاڼې په وینا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په بریالي کېدو کې د بلوچستان امنیت مهم رول لري، ځکه چې د سړک نه علاوه گوادر بندر هم د دغې صوبې برخه ده. واشنگتن ایگزامینر لیکي پاکستان به یو ورځ ډېر خپېمانوي چې ولې یې طالبان د خپل خارجه تګلارې لپاره استعمالول، ځکه چې د اقتصادي حالو ځلو لپاره سوله او ثبات ضروري دی، او چې په افغانستان کې سوله نه وي نو په پاکستان کې به هم امنیت ټینګ ساتل ګران وي. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ته یې ویلي په افغانستان کې د عامو خلکو ژوند محفوظ کړي. دا مهال امریکایي حکومت په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او داعش پر ضد جګړې لپاره خپل ستراتیژي ته بیا کتنه کوي. هیومن رائټس واچ وایي په امریکایي هوایي بریدونو کې د عامو خلکو د وجلو سلسله زیاتېدل ښایي چې دې لړکې سم احتیاط نه کیږي، نو پکار دی چې امریکا د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي ته په بیا کتنه کې دې مسلې ته هم پام وکړي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی دی چې که رسنیو یا بل چا د نننیو ولسمشر انتخاباتو تر رسمي نتیجو مخکې د بریالي نوماند وړاندوینه وکړه او یې اټکل وکړ نو پر ضد به یې قانوني چلند وسی. دولتي خبري اژانس بیگا ویل د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی چې که د دې امر سرغړونه وسی نو دا به په انتخاباتو کې د مداخلت مترادف بولي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال د نننیو انتخاباتو د نتیجو د هر راز اټکل او وړاندوینې په اړه خبرداری ورکړی او ویلی دی چې د دې حکم له سرغړوونکو سره به وړ چلند وشي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت مرستیال حسین ذوالفقاری پرون ګواښ وکړ چې کرسنۍ یا نور کسان د انتخاباتو د ګټونکو په اړه له وخته مخکې اټکل یا وړاندوینه وکړي نو محکمې ته به معرفي شي. ذوالفقاری په یو بیان کې چې پرون خپور شو ټینګار کړی چې د انتخاباتو تو د ګټونکو په نوم د جشن جوړونکو به د انتخاباتو د امنیت د خلالونکو په توګه پیژندل شي. د ایران انتخابات د کورنیو چارو د وزارت لخوا ترسره کیږي او د شورای نگهبان په نوم ځواکمنه شورا څارنه پرې کوي. لبلې خوا د ولسمشر حسن روحانی انتخاباتي کمپاین ل خپل پلویانو غوښتي دي چې د رایو د نتایجو له رسمي اعلان مخکې د خپل بریا په اړه جشنونه نه جوړوي. د روحانی د کمپاین رئیس په یو مکتوب کې پر خپل پلویانو غږ کړی چې د کورنیو چارو وزارت له بیان سره سم له وخته مخکې د رایو د نتایجو له اعلان او د جشنونو له جوړولو ډډه وکړي. په همدې حال کې په انتخاباتو کې د روحانی اصلي سیال ابراهیم رئیسی له حکومت غوښتي دي چې د انتخاباتو په مسله کې له قانون سره سم عمل وکړي. رئیسی په یو بیان کې چې وړ مورس خپور شو ویلي هغه کسانو ته چې ښایي د خوشحالۍ په دې چاپیریال کې د ګډوډۍ او ناامنۍ د جوړولو نیت لري نصیحت کوم چې د خلکو ارادې او خوښې ته تسلیم شي. خو ښاغلی روحانی په همغه ورځ په جواب کې وویل دای نه غواړي چې شورای نگهبان پر انتخاباتو څار وکړي، بلکې دا کار د په وینا باید ځوانان وکړي. ښاغلی روحانی همداراز په وار وار د سپاه پاسداران او قضایه قوې په ګډون د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای تر لاس لاندې ادارې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په انتخاباتو کې په لاس وهنو تورنې کړي دي.
احمد تکلو د افغانستان د بلخ والی عطا محمد نور ادعا کړې چې د افغانستان خاورې ته نامعلومه هلیکاپټرې داخليږي او له وسلوالو سره مرستې کوي. نوموړي دا خبره تیر ورځ د بغلان د ولایتي شورا پخواني مشر رسول موسینی د سلورم تلین غونډې ته په وینا کې کړې ده. تر دې مخکې د افغانستان د یو شمیر سیمو چارواکو ورته دعوې کړې دي. تفصیل اکرام الله اکرام راکوي.
روسل هغه چې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې وسلوالو مخالفانو ته د هلیکاپټرو په وسیله د مرستو رسولو په اړه اندېښنې څرګندې شوې، د بلخ والی عطا محمد نور د اندېښنې تایید کړې. نور چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د بغلان د ولایتي شورا د پخواني رئیس محمد رسول محسنی په سلورم تلین یاد غونډه کې خبرې کولې، د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې په دې برخه کې د یو شمیر هیوادونو پالیسي بدلون موندلې او د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو ګټه اخلي.
د هلیکاپټرو راتګ چې مخکې مې نه تاییدوه، خو د تېرې یوې میاشتې په جریان کې اوس زما دوستانو په سترګو ولیدل. نه پوهېږم چې دا د امو سیند له هغه غاړې راځي که د ډیورنډ له کرښې راوړي، له کومه ځایه راځي، خو راځي. او ټولو لیدلي چې دا هلیکاپټرې ښکته کېږي او موټر سایکل سپرو سره مرسته کوي او ځینې شیان له ځان سره وړي.
دا د ملي یووالي د حکومت لومړنی والي نه دی چې د افغانستان خاورې ته د ناپېژاندو هلیکاپټرو د راتګ خبره کوي. له دې وړاندې د سرپل والي محمد ظاهر وحدت ویلي و چې دوه ناپېژندل شوي هلیکوپټرې د سیاد ولسوالۍ په پښتې باغ سیمه کې چې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي لیدل شوي دي. وحدت ویلي و چې په غالب ګمان دي هلیکوپټرو وسلوالو طالبانو ته تجهیزات لیږدول. تېره اونۍ د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو داسې ویډیوګانې شریکې کړې چې په کې روسي الوتکې د افغانستان په خاوره کې د ګرځېدو په حال کې لیدل کېږي. د افغانستان په جنوب د هلمند ولایت د کجکي ولسوال عبدالرازق اخونزاده هم په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د روسي مشاورینو د موجودیت خبره کړې وه. له دې وړاندې د ولسی جرګې یو شمېر غړو او د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی هم له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو خبره کړې وه چې په وینا یې په دې اړه شواهد او اسناد هم په واک کې لري. خو تر دې دمه د احمدزی په ګډون نورو افغان چارواکو په دې اړه د شویو ادعاو اسناد او شواهد نه دي شریک کړي. امریکایي چارواکو هم له طالبانو سره د روسیې د احتمالي پوځي مرستو په اړه خبرې کړې دي. روسي چارواکو له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې نه دي رد کړي، خو ویلي دي چې دا تماسونه یوازې د دې ډلې سولې ته د هڅونه په هدف ترسره شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت په روسیو کې د دې مسلې د خصبې نوي په هدف شمال ته د سیړنو لپاره خپل یو پلاوی استولی وو. د دې وزارت وایند دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ وویل چې د پلاوی له بیرته راګرځېدو وروسته یې خپلې موندنې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره شریکې کړې دي.
په دې برخه کې څېړنې جریان لري چې معلومه شي چې آیا الوتکې راغلي که نه. دا مسله د ناټو د غوث ملاتړ له ماموریت سره هم شریکه شوې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي چې په دې برخه کې شواهد نه لري، خو په سیمه کې د نړیوالو قدرتونو د سیالۍ په اړه اندېښنه لري.
په نړیواله کچه چې کومې شخړې رامنځته شوي داسې اندېښنې راپارولې چې افغانستان یو وار بیا د لویو هیوادونو د سیالۍ ډګر ونه ګرځي.
له بل خوا د ولسی جرګې غړی نعیم لالی حمیزی له حکومت غواړي چې خلک له حقایقو خبر کړي او پرې نږدي چې افغانستان د روسیې او امریکا په ګډون د نړیوالو سیالیو په میدان بدل شي.
د خوست پوهانو عالمانو ویلي د افغانستان اساسي قانون په داسې ډول جوړ شوی دی چې که پوره عملي سي نو هیڅ چاته د هیواد یا نظام پر ضد د جنګېدو جواز نه پاتې کیږي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې اساسي قانون په سمه توګه عملي کړي. تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست یو شمېر دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي که د افغانستان اساسي قانون په ټولو خلکو یو ډول پلی شي، په دې هیواد کې شته سیاسي او ټولنیزې ستونزې ورسره تر ډېره حلیږي. علما او استادان چې د پنځشنبه په ورځ د نبوي سیرت په باب د یوې ازموینې لپاره په مشورتي ناسته کې راټول شوي ول ټینګار لري چې د جګړې د ختمولو یوه لاره دا ده چې اساسي قانون له استثنا پرته په هر چا پلی شي. دینی عالم مفتي حبیب الرحمن خوستي ول د اساسي قانون له پلی کېدو سره د ټول ملت ستونزې حلیږي.
د افغانستان د پوره چې کوم اساسي قانون جوړ شوی ده دا یو ملي وثیقه ده. که په واقعي توګه باندې د اساسي قانون په افغانستان کې تطبیق شي، هم دې ته هر یو وزیر ژمن شي هر یو قماندان من شو هر یو غړی دی ته په دې اساسي قانون ته دای ژمن شو پر احتیاط په حقیقت پوه شي نو هیڅ مشکل نشته ټول مسائل په اساسي قانون کې حل دي.
مفتی حبیب الرحمن زیاته کړه لدی ملي وثیقې سره د سطحي برخورد نه کیږي او نه دی ورڅخه یوازې د شعار په ډول استفاده کیږي. په خوست کې د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران وایي د افغانستان د اساسي قانون په دریمه ماده کې راغلي چې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام دین د معتقداتو او احکامو مخالفي. نو که چیرې دا حکم پلی شي مخالفینو سره د نظام پر وړاندې د جګړې لپاره دلیل نه پاتې کیږي. د دیني علماو او استادانو په دې غونډه کې د حج او اوقاف وزارت معین مولوي عبدالحکیم منیب هم برخه درلوده. د ول افغان حکومت د سولې هڅو ته ژمن دی او د پټینګار له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې د سولې له بهیر سره په یوځای کېدو د دې هیواد آبادی یقیني او اقتصاد پیاوړی کړي.
موږ د جنګ خلاف موږ د سولې دعایان یو. خدای دې هغه ورځ ډیر زر راولي چې په افغانستان کې ټول دولتیان او ټول مخالفین سره ورونی او په ګډه سره د دې ملک د دښمن په مقابل کې ودرېږي، دې ملک ته قوت ورکړي، استقلال ته قوت ورکړي، اقتصاد ته قوت ورکړي، یو مرفه ژوند په ګډه سره افغانانو ته راوړي.
بلخوا د حقوقو او سیاسي علومو استاد امیر بهیر وایي
ځینې کسان د دې وجه هم له دولت نه ناهیلي او د دولت سره په مخالفت کې دي چې د اساسي قانون حکمونه دولت نه پلي کوي. هلته زموږ د ملي حاکمیت د ملي ګټو ټول تعریفونه شوی دی، په دې تاکید شوی دی دولت مکلفیت ګرځول شوی دی. متاسفانه چې دولت تر اوسه په دې نه دی توانیدلی پاتې راغلی چې اساسي قانون تطبیق کړي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي رئیس پوهندوی زرولی صدیقي وایي چې د افغانستان د اساسي قانون د درېیمې مادې د بشپړ تطبیق په صورت کې ډاډه دی چې هیڅوک به په هیڅ نوم او آدرس د دې نظام پر وړاندې د وسلوالې جګړې دلیل ونه لري.
نجیب لالو خیل او سنت تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربا پامیر ساحل دی. د چ په دې خبرونه کې پرڅه بحث وي، راځي چورته غوښو.
جمهوریت
ستړي مشه د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې بواوري چې افغانستان پښتانه په خپل فرهنګ او فکر کې څومره جمهوریت دي. همدارس پښتونولي له جمهوریت سره نږدې ده او کنه. که پښتانه په خپل فکر او فرهنګ کې جمهوریت وي نو پکې جاګیردارانه او د ملکی خانی نظام ولې پیاوړی دی؟ دا نورې پښتنې پر روانه خبرونه کې لکارپوهانو سره چېړو. لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو، په افغانستان کې شاوخوا د درو لسیزو تر ناکراری وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ پر مختللیو هیوادونو په دې هیواد کې ډیموکراټیک حکومتي نظام عملی کړ. د دې نظام تر مخې په افغانستان کې انتخابات وشول، پارلمان جوړ شو او ولسمشر وټاکل شو. د پوهانو په وینا په دې هیواد کې دا جمهوری نظام تر اوسه هغه سي نه دی بریالی شوی لکه څنګه چې یې تمه کېده. موږ په تیرو خبرونو کې پر دې موضوع بحث کړی دی چې د جمهوری نظام عملي کولو لپاره جمهوری فرهنګ او جمهوری مزاج ته اړتیا ده. نو پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان پښتانه په خپل کړه وړه کې جمهوری رویه او مزاج لري او کنه؟ په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکي عبدالحسیب شینواره وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراټیک مزاج لري.
د افغانستان په تاریخ کې د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پرېکړې د جرګې په واسطه شوې دي او جرګه په خپل ولسواکي نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده او هماغسې یو عمل دی. ګورئ، موږ ته په تاریخ کې چې راپاتې ده د میرویس نیکه ټاکل د لویې جرګې په واسطه شوي دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کېږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، یعنې د اکثریتو په رایو باندې کېږي او دا په خپله د ډیموکراتیک نظام یا د جمهوري نظام یا د ولسواکي نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده او یو عمل دی چې موږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کې د ولسواکي نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري. یعنی مخکې د مخکې نه زموږ په کلتور کې داسې پدیدې او داسې دودونه شته دی چې هغه د اوسني ولسواکي نظام یا د جمهوریت د نظام سره اړخ لګي.
نو که د پښتنو مزاج ډیموکراتیک وي نو بیا په افغانستان کې له درې نوي کالونو راهیسې یو ډیموکراټیک نظام ولې نه دی جوړ شوی؟ په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکور وایي په دې کې د پښتنو د کلتور قصور نه دی، بلکې دا د افغانستان د جغرافیایي او سیاسي حالاتو وجه ده چې د پښتنو مزاج یې ناجمهوري کړی دی.
زه فکر کوم پښتانه هم لکه نور نړۍ کې اوسېدونکي انسانان د مدنیت د قبولولو او د ډیموکراسي او یو بل د قبولولو استعداد لري، ولی خو کله کله د دوی د ژوندانه چاپیریال او د جغرافیه دوی داسې کړي چې دوی یو بل نسي زغملی، یو بل ته په ټوپک ځواب وایي.
یونس فکر وایي بل عمل دا دی چې اصلا په افغانستان کې د جمهوری نظام عملی کولو لپاره هلې ځلې او کار نه دی شوی.
د ظاهر خان په زمانه کې دای سوای چې هغه ډیموکراسي چې آزاد یې لکړي وایي او آزاد هم د حکومت تر نظر لاندې تربیه سوي وایي، ملاتړ یې سوي وایي، دوی پارلماني مبارزات یې کولې، درې څلور دورې د پارلمان انتخاب سوله. همدا اوس هم که چیرې دا د منطقې مداخلې نه وي او حکومت د افغانستان د سیاسي مشرۍ په حیث باندې دلته داسې ملاتړ وکړي د سیاسي احزابو چې هغوی ځان جوړ کړي یو بل سره ومني، زه په دې باور کوم داسې نه دي چې دا ځینې چې وایي چې پښتانه په طبیعت کې د ډیموکراسي نه مني یا دوی خشونت کوي. زه فکر کوم چې یو پروګرام ورته جوړ شي پښتانه به ځان تر ټولو زیات ډیموکراسي د افکارو کثرت د عذابو کثرت ومني.
په دې تیرو لسو کالونو کې د نړیوالو پر مرستو سربیره هم په افغانستان کې جمهوری نظام سم نه دی عملي شوی، د دې څه وجوهات کېدای شي؟ حسیب شینواری وایي ستونزه دا ده چې له بهر راغلی ډیموکراټیک نظام د افغانستان له کلتور سره سمون نخري.
تاریخ شاهد دی چې افغانستان کې هر وخت هغه نظام له ستونزو سره مخ شوی دی چې د کلتور مخالف کارونه ترسره کړي دي. که چېرته دغه یو لس کلنې دورې او دغه حکومت او نړیوال ټولنې په دې فکر کړی وای چې څنګه کولای شو چې هغه کلتورونه چې د پښتنو په سیمه کې په خلکو کې شته او هغه د ولسواکۍ سره یا د جمهوریت سره هغه اړخ لګي او هغه سره یو برابر کلتورونه دي، هماغې ته څنګه وده ورکړی شو تر څو هغه نور هم قوي شي او خلک یې په خپلو سیمو کې عملي کړي. خو نړیوالې ټولنې او حکومت دا کوښښ ونه کړ.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کېږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلاف دي. یونس فکر وایي پښتونولي هغه ارزښتونه دي چې اصلا په ټولنه کې قانون عملي کوي، خو پښتونولي اوسمهال کمزورې شوي ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه و په پښتنو کې معیارونه و، هغه دا و چې غلا به نه کوي، د چا پر ناموس به تعرض نه کوي، د کلي مشر ته به ګوري نه. یو متل و چې ول د نرخه به نه وځي د کلي به وځي، یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منی او که نه منی نو د کلی به وځي. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منی، د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي، دا د پښتونولي وه چې اوس نه کې سره ضعیف شوی ده.
په نړیواله توګه د ازادي پالې ولسواکۍ یا لیبرال ډیموکراسۍ تر ټولو مهمه نقطه د قانون سرلوړي او حاکمیت دی. نو که پښتونولي له ډیموکراسۍ سره په ټکر کې نه وي او د قوانینو یو مجموعه وي، نو بیا د دې د خرابوالي لامل څه دی؟ په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او د سیاسي چارو پوه ملالۍ شینواری وایي پښتونولي ځکه کمزورې شوې ده چې مشران د ولس د رایې په ذریعه نه دي ټاکل شوي.
اوس سختګي مشران جوړېږي، یعنی مصنوعي دي، هغه ته چې خپل ولس ورته رایې نه ده ورکړي، خپل ولس شاملې ورته په سر نه ده اسکه کړی، په پګړې ورته د مشروالۍ په سر نه ده ایښي، اما والی ورته په سر ایښی ده، یا مثلا ولسوال ورته په سر ایښی ده، یا ورته قومندان د امنیې په سر ایښی ده. نو طبعا چې دلته بیا دوی څه شی کاندي چې د دغه موقع نه په بدې ګټې پورته کولو سره د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي.
په کلیو کې د ملکانو او خانانو موجودیت یو ډول جاګیردارانه نظام دی. نو کولس هم فیوډالان وټاکي، نو دا خو د جمهوریت سره سمون نخري، نو بیا دا پښتونولي څنګه جمهوری کېدای شي؟ حسیب شینواری وایي دا هر څه د کلتور برخه نه ده، زورواکي له پښتونولۍ سره هیڅ سمون نخري.
هغه د کلتور برخه نه ده. ګوري تاسو به په یو شفاهي تاریخ کې او نه په لیکلي تاریخ کې دا ستراپاتي چې پاتې ویل شوي چې جاگیرداری یا زورواکی په یو سیمه کې هغه د یو چا حق دی، دا بالکل حق نه دی. که یو څوک د یو سیمې خان هم دی، که یو څوک د یو سیمې مشر هم دی، هغه به د هغې سیمې هغه کوم تړه چې شوي وي، هغه کومه تیږه چې موږ ورته وایو کېښودل شوي وي، د هغې سیمې د خلکو هغه تیږې او تړې ته احترام لري، هغه به عملي کوي، له هغې څخه وتلی نه شي. پښتانه په خپل کلتور کې داسې یو دود لري چې هغوی به هېڅ چا جاګیرداري یا زورواکي نه مني، هر څه که مني هغه په صلاح او مشوره مني.
ملالۍ شینواري هم له دې خبرې سره هم نظر نه ده چې ګواکې پښتونولي زورواکۍ ته ځای ورکوي.
زورواکۍ او پښتونولي دوه بېل اصول دي. یعنې کله چې تاسو د پښتون اصل ته ورشئ، یا په حساب هغه نرخونو او څلو او جرګو ته ورشئ، نو هلته به بیا بل څه وګورئ چې هلته به کاملا د بې وزلي طرفداري کېږي.
یونس فکر وایي د پښتونولۍ کمزوري کېدو یو لامل د اسلام په نوم د نورو کلتوري ارزښتونه عملي کېدل دي. دی له تاریخه دا خبره ثابتوي.
تاسو ته در معلومه ده افغانانو د عربو سره جګړې وکړلې، ور تسلیم نه شول، اخر یې ورته وویل دا دین منو مګر تاسو نه منو. دغه افراطي دیني اصولو چې د عربو د افراطیانو سره نشت کوي، د پښتونولي خرابه کړې ده. ولې نه تاسو وینئ پښتونولي ښځې ته، ناموس ته، سیاڅاري ته دا عزت و ابرو بولي، احترام کوي، چیرې چې ښځه یې جګړه نه کوي، چیرې چې ښځه پلو راوړي چا ته راسي هغه اته کمړې کړي وربخشي.
ملالۍ شینواري وایي اصلا پښتونولي د قانون عملي کولو، د قانون د سر لوړۍ تر ټولو ښه نظام دی. نوموړی وایي اصلا چې عدالت غیر رسمي وي نو ډېره تمه ترې نشي کېدای.
ګورې دغه خپله باندې کله چې عدالت غیر رسمي اوسي څومره تمه تر نه کېږي چې هغې نه به موږ فکر وکړو چې هغه به کاملا ناپېلی اوسي. طبعاً چې هغې کې به یو ملک د یو اړخ نیسي، بل ملک به د بل اړخ نیسي. خو تر کوم ځایه چې زه ګورم او دغه اوس محاکمو سره د افغانستان مقایسه کوم، نو زه فکر کوم چې کور د دوی اوس هم ودانې چې تر دې بریده پورې دوی د عدالت پلی کړی هم دی. یعنی په اسانۍ باندې دوی ته خلک ورځي او خپل مشکلات ورسره حل کوي.
د سیاسي چارو پوه یونس فکر بیا وایي چې دی کله هم د پښتنو سیمو ته ورځي نو هلته د محلي پولیسو موجودیت، د خپلو کلیو ساتل او د مشرانو پر پریکړو درېدل ښیي چې پښتانه په خپل اصلیت کې قانون ته احترام لري.
زه کله ځینې وخت داسې تېر شوی یم د پښتنو سیمو ته، جنوبي ته، دته دغه چې دا خودګردانی د پکلو کې دا د اربکیانو سیستم دی چې خپل دوی پولیس لري، دا خپل حاکمیت خپل دغه کې جوړي او بیا چې مشرانو فیصله وکړه نه لیکلې پر هغه دریږي کني جریمه کیږي، حتی کني بیا ځینې وختونه داسې دي چې یو جزا پرېښول کېږي. د دې څخه منظور دا دی چې پښتون په سرچ کې قانونیت ته احترام لري د خپل نظم دپاره. ولې که دا اوس د ډیموکراسي پر اساس لکه اوس په افغانستان کې چې دا اساسي قانون حاکم شوی دی، زه په دې باور کوم چې نورې انتباتي ونه کې پښتانه یې ډېر ژر هضمولی شي او منیه.
تاسو واوریدل چې په افغانستان کې جغرافیایي او ناسم سیاسي حالات د دې لامل ګرځېدلې دي چې دلته ولسواکۍ یا ډیموکراسۍ عملي شکل نه دی خپل کړی. د پوهانو په خبره اصلیت دا دی چې پښتانه او پښتونولي دواړه له اوسمهالې ډیموکراسۍ سره چلیدای شي. دا خو د افغانستان په اړه بحث و. په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې که څه هم پښتانه اوسي او پښتونولي لري، خو بیا هلته حالات بېل ډول دي. او د همدې حالاتو په تناظر کې به په راتلونکي خپرونه کې دا څېړو چې آیا هلته هم ډیموکراتیک فرهنګ یا کلچر موجود دی او کنه. اوس د جمهوریت خپرونه پای ته رسي. په مخه مو ښه.
جمهوریت
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی. Nari 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 n
کم خو زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده وزګاری کی خالت څنګه حیران یم چې نفرت ده وزګاری کی خالت څنګه 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 مرد دے انسان لفرق تو نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پا کشپا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 Tanga, 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 tanga